پیره د فلم تکمیل ورته د ویلوی بریا غوندي وو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپلو پنځو نویو چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي.
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندي په موسیقۍ پابندي نشته. هرې بنکوټبګرۍ بازار چې د سترو بازارو
درې لنډې کایتونه، او اغلې نسیمه باري راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والي سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبادۍ هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبادې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 13 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو، او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداري هم تر سره شپې، او بلل شو سندرغاړو خپل سندري وبللي.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې، او په سر کې پوښتلی چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو، نو زما ژوندم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې، زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې. په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بے خبری دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي، او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي. د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راولي، او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې لوی لوی دوکانونه وو، د 400 افیون کا واحد مرکز پې لیکلي وو. او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چرس و افیون و وسله هم دا شهازات خرچیگی پدیم راپور لیکلی درهم سفرنامه زما د امریکی سفرنامه ده حال تا هم پی ورسمی سفر که دیوی میاشتی دی پارت للیوم پا دیر لسواتش پیت کال کی او حال تا چه مخت کم کار سپارل شوی و آغا پا امریکا کی فیدرالیزم و دا اقلیتون و حقوق په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه وران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ او هلته رباني حاکم و په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د یو زره درې سوه یو اویا کال د زمري نولسمه نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې هم وخت تیزه شوه. بیګا اعلان وشو چې یو زر توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي او په مقابل کې تیارې والوتلې په چار اسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړي. او ماخوستان چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې دوه زره کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښوره ولاړم. دغه جریان مې لیکلی. او پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده، ځکه په یو زر درې سوه شپږ پنځوس کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلی وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستان نه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه. او طبیبي صاحب په جنیو کې و، جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، دا یې نیکه دی، دا یې غور نیکه دی. په تیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وې ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د تیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړ. دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې پنځو سره بېلو سفرنامو یوه مجموعه ده او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د پنځو سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه پنځه سفرنامې تیارې راسره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه، خپل یو څه در باندې تیر شوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړه ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په هغه وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بیرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ کنه، مثلا دا هلته المارۍ ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپلو جملاتو کې څومره دا راښکلی کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو، دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي. یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ می ورکړی، ادبی ښکلا می ورکړی، په ادبی ژبه می لیکلی، او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی دی.
او علت یې به همداده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي او واقعات او پیښې واقعي وي.
واقعي. ډېره مننه استاد.
خیر
اوسئ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سه کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودې نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلې مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې آثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې د دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانه، ډېر ښه راغلې خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم. سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیره زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو مېلمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې، که د خپل ځان په اړه راته ووایي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلې لیکوالۍ برخې ته؟
زده کړې چونکه زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مهاجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لیسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پیلنی شپږم سیمسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې چونکه هغه خواته وو، نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي، یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوښېدلې مې هم زیاتې. نو هم دغه تو چې کله دلته راغلو دلته ما وکتله چې دلته هم موږ څومره با اثر لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې موږ هغه مطالعه کوله نو هم داسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو. او پیل مې داسې وکړي چې کابل کې ورکشاپ وو د لیکوالۍ په حقله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
ډېر ښه. یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل سوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه. هغه کیسې دي چې ټوله ما خپل لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو داش باړه ده.
بله. ښه ډیر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څرا څرخي.
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتاب وو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي، د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دانیول کیږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنې په کور کیږي.
یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډیری وخت په کیسو کې همدغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې زموږ ستاسو د کورونه دي، پکې ته هغه ستونزې ما راخستې دي، هنري باندې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډیر ښه. نسیمه جانې، تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه ټولنې واقعیتونه راوخ لی نظر دی ته چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ایستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوی کڅه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم کڅه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، اغه ډیره خوشی جه هم، اغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا سن څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونه تبن پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا موږ په ټولنه کې ستا په عام ژوند کې پادي ژوند کې موږ وینو موږ اورو پر موږ تاثیر نه کوي. موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو ښځه پر باندې ورکول کیږي په کور کې د سر څنګه چلند کیږي، یو ښځه د خاوند مسافر دی په خسرګنی کې په کور کې د سر سره کم چلند کیږي، ځکه خاوند نه دی ته د مزدور په سترګه ګوري د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب بڼه ولري یا د بیاتو تراسي به خلک اساسیت هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکین موږ په ټولنه کې دا کوو پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه څخه خلاص اخلي یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي یا داسې دوی ته احساس کوي چې واکین دغه څه د شوز سره کیږي او دا به انصافي ده دا باید نه وسی.
او دا کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې چې نارینه یې ملولي کې داسې تاثیر پیو کوي چې دا واکین بد کار ده باید څه کارونه کوي مېرمنو سره
بالکل ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماتو ویل چې ستا یو کیسه به د وشکو عمل کله چې همدا ما ویل زه په ځم پوسوي نه چې کله زما وشکې راته سوي دي په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې و او واقعاً زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی و، یعنی هغه حقیقت پکې راټول سوی و.
کدار ته وایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثر استئ د هغوی کیسې لولئ، ولګو مو څوک دا په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلې دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثارې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسې لولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنې کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډې کیسې لیکي چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بیلابیل سایټونه ګورم چې په هغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځانته بیل رنګ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځانته. نو دا نو سوالی چې یو مشخص نفر یاد کوم، مشخص لیکوال یاد کوم چې هم دغه زما الګو دی یا هم د دې څخه زه متاثره یم، یعنی زیات لیکوالان دي، ډېر لیکوالان دي چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنې کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، هلته څه نه څه نامني ده او مېرمنې دومره نشي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کارو کې، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي، تاسو هغوی سره په ارتباط کې استئ؟ داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي سره راټولې سي کښېنئ او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو له لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو تر څو چې هلته موږ سره راټول سو، خپل نظریات شریکو یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو یا زموږ په فعالیتو باندې پوه سي یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو تر څو هغه نوي نسل نوی انجونی یا نوی نسل سره راټول سي، هغه خبر کو په دی باندې درڅو هغه هم هدف ولري یا داسې کم پلان ولري د ځان سره هغه متاثر سي، تشویق سي او دی څه کول ته زړه شي کی اومیا داسې غونډه جوړو چې په غونډه کې بیا ګډون کوو، یو بل مرد خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دوی پورې رسو.
او البته چې تاسو انجونو سره ګورې ویني څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مینه لري، د سنجونی به می چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو نه لري، د برخه کې مور سره مرسته کړې ده؟
بالکل، دا چې خپل اوس نه وي د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم. کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړ سو نو زیات مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړي وو، بیا داغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي، که ته دوم لطف وکې چې زموږ کور ته راسي ته بنچې اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړ سم، دا چې تم یو شزه په ډیرو مشکلاتو مستا شماره پیدا کړه، نو که ته دومره لطف وکې زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګورې زما سره په دې برخه کې کومک وکې، ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو ستایل یا په ټولنه کې دونه ښه تاثیر درلودل یا دومره ښه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زوم غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومه کې امرسته وکي دا چې ما واورېدل یم ولیدل چې ورونو تاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتلو کې کومه کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومه وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې غوي ستایل دي په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
دغه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دته امکانات برابر کړئ. نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده، کله دغه جایزې په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړي وو؟
ا د چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له خوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شز زړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتاب هم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او دا زه هیڅ نه سم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې زه خبر اوسم کتاب کاندید دی دوه درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نس مجانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او هغه بیا جایزه ته کاندیدي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلې شي چې دوی هم نوري وحڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیره نام نې دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا بد دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنبوسي
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنې غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلی نو زه سلفي صد باوري ما چې هغه انجونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودله یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولي وس بده هڅه وکي وس بده راپور تسي وس بده خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې داسې کومه لاس راوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سی یاغه پر دومره د افغانستان په سطح باندې خوښ سی او د جایزې وړ وبلل سی په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغانی وي چې دا دوه درجه د پاره دی ځانګړی کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رم پر دې پیسو باندې کڅ هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دی شاعری خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خواتمن کوم
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونې ته دوی کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو هم دسه کامیاب لره
ډیر زیات مننه
نسیمه جانې اوس په بیر تراشو تاسو د لیکوالۍ برخه ته چې راتلونکو پلانونو مصدي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مصدي راتلونکو کتاب به مصدي لخيره چې تاسو غواړي چاپ کړئ او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مهم لیکلې ژباړلې مهم ان شاء الله چې وسو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم. نو همدې کار ته ادامه ورکوم د خیره سره، او غواړم چې په داده په ډګر کې همدا سلسله راوړنې ولرم، همداسې ټولنې ته خدمات وړاندې کړم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړل، غواړي ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي.
په هل خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم، دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو څخه پیل کړي، په هل خو پر همدې باندې ذکر کوم کله چې پدې کې پورا دومره ز پوسمه چې دا کار وس دریو هدا پرې بس دی، زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم، ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د دې پلان جوړوم. په هل خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یاش باړو کې کار وکم.
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلی خبرونه کې ملمک سره ګډون وکړ، او د خپل لنډو کیسو په اړه را سره وغږېدلې.
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه، ډیره زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخښي او ماته بلنه راکړه. زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وستنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلی، او دا ځلې درې لاندې کایتونه راولې دي. وا به ورو چې دا نکلونه تر څه پورې دي.
بزرگ ایوه بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي، لارخون کې دي څوک وو؟ دا ورته وویل څلورو کسانو هدایت راته کړی دی. یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیریدم او لار مې ځینې چپ کړه چې حسینه خلک مې ده په خوا کې وبینې. دده چې راپام شول آواز یې راباندې وکړ، ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي؟ یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخلا چې ونه پرځې. دراته کړه، تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرځېدلی؟ یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وه یې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بل ځل یوې کاسرې راته هدایت وکړ، هغه چې ډېره ښکلې وه، راغلې وه چې خواله راسره وکړي، له خپلو دردونو مې خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کړه بیا غږېږه. کاسرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس یو زما په لیدو ویرېږي چې هغه به دې هیر شي. په ژوند کې ښه وکړه. یوه شتمن کشش ته وویل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دی ټول جایداد په بې وسلو وبېشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي، هیڅ نه پوهیږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل دیوی غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دي نه مړېږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې ایله ده به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه وو؟ غوا ورته وویل چې ایله ده به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. د پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی دې دلته ولې درولی دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه، او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې، او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیره وي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو، خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه، بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي، او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبي پېښوره کابل ته راکړه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح‌الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحاله و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مېګده کې پرېږدي، او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په میوزک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هر یو بند کړو. ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورثه وه، هغه نهندرمندان وښکل هغوی دفتر وي په کې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو، جنګ جګړې او لانجې او تاڼه کچهرۍ او دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته ژوند زمانه کې دومره زما د بچو کېدو، او د دې د وجه نه پېښور پرېښودو. او څوک پر ازاده ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار دغه مزي نه.
استاد، تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور نه و، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچري او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کومې ستونزې پیدا کړې دي، مذهبي انتها پسند چې ورته وایي، چې هغه هر ځای کې شته دي. ټولو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وایي. او
هل تشوستا د دوزخونو خشاک، دلتا د دغا کسابانو خوراک، هل تا د هغا خمارانو خوراک. نمو زان تور کلو آن سپین پاتی شو، ند دنیا شو ند جن پاتی شو. دلویو لویو قدرتونو رواق، یو تمنا دا آره دیش کنا.
استاد، تاسو د مذهبي انتها پسندو خبره وکړه، چې تاسو تل تاسو ستونزې جوړول، ستاسو د هنري هنر په مخ کې خنډ کېدل، او یا ستاسو کاروبار په مخ کې خنډ کېدل. نو آیا تاسو دغه ستونزې چې تاسو راولاړ شوي وي، دا مو له حکومت سره شریکې نه کړي؟ او که حکومت سره شریکې کړي وي، هغه آیا هغه په دې لګي تاسو سره مرسته ونه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائده په دې نه وشي. ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل د دې واقع نه پس هغې نه مخکې مې بله پریس کانفرنسونه کړي دي هغه په ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم بله کمی کمی ستونزې چې ما سره پیښې شوي دي کمی کمی چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې هغه ټول په ریکارډ پراته دي نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ماته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات ټول دې خبر او هغه ټول رسنیو کې چاپ شوي دي او وخت په وخت چاپ شوي دي هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه څه زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پریس کانفرنس کله ورغلم زما ملګري دي صافیان دي هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پریس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تا سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پریس کانفرنس وکړه اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو بس هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پریس کانفرنس مه ونه کړو هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه مه ونه کړی شو نو دغسې حکومت هم زما په خیال خبر خو ښه خبر دی خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاته خبره ده مونږ کې خو کم یو کمزوري یو
استاد جنت په تمتا مچمري د هغه وګو په سلګو می قسم پد دوزخ کې نور نه شمل دي استاد رضوان په منارو می قسم یا خود زم کې پد ال تسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نه هر دوزخ مار نه مخ کې چغی اجازت را کا چی داستا ہو گستا پخوان مارکم یا پخ پل زان باندی کار غار مارکم
استاد تاسو پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا ستاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوال وو تاسو سره راشه درشه در لرله تاسو یې لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا هغه ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول همدغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضی درکو یا دا کوو هغه کوو بله سوزونه ماته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ور دي کې خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه نو بچی خو داسې ده چې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی هم پرې نه برداشت کوي ځناور بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې هم هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کورې ودان چارې خفه دي
ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بیخي خفه دي خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونډه کېده
سر
استاد پدې ورسته کې مونږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کوم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخدریزو لخوا تاسو یې هم یادونه وکړه که د سخدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان د دغه ستونزو سره نه مخ کیږي. نو دې وجه څه ده؟ ولې پښتانه له دې ډول حالاتو سره مخ کیږي؟
اور دې خو سیده سیده خبره دا ده چې د یو کام ثقافت یا کام وجل غواړي د هغې نه هغې د هغې ژبه وتروړه او د هغې سندر ووژنه سندرغاړي ووژنه دا خو ښکاره خبره ده. دا مونږ څه کوو سندره ژوندی ساتو یا چې کوم دی مونږ دې ټولنې ته یو څه ورکو نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دی نو لکه هغه توان خوشته خو مونږ هغه توان ته لږ غوندې کې دغه ورکو چې زه ښه شاعري سړی وي او ښه دغه ستونزو چې کوم پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو. نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی بس روان دی مونږ سره داسې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دې وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغونډ شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرګو منې فیصلیم کوو جرګو منې هر څه کوو خپلې ستونزې هوارو مشران دې راغونډ شي جرګه دې وکړي چې دا ستونزې راپېښې دي پښتون زیاده خبره ده چې بس سندره وژني نو بس دغه مسله ده د پښتون کام که دا یو د بده مرغه یو دغه راپېښ دی.
ډېر زیاتمننه استاد.
خبر زلمی پختو زمنگا شانده منگا پختانه او پا وطن مزان قربانده منگیو ده خبر زلمی پختو زمنگا شانده منگا پختانه او پا وطن مزان قربانده خزانه د غیرت پټ دي
توریالیو دا وطن پا منگا گرانده منگا پختانیو پا وطن موزان قربانده منگیو دا خیبر ظلمی پختو زمانگا شانده منگا پختانیو پا وطن موزان قربانده
Azadi Radio tasviri khabaruna
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns
It's a horrible horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi